السلام علیکم او ستړي مشي دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ د 2015 کال د اپریل د میاشتې 23 نیټه ده. ملیحه میرزاده مو تاسو د مشال ریډیو د ماسپخین یوې بجې په خبرونه کې هرکلی وایم. په خبرونه کې د ساسو لپاره کورنی، سیمایز او نړیوال رپورټونه لرو، خو تر ټولو اول پاموکړه د دې غړې مهمو خبرونو ته چې بوریوال کاکړ یې تاسو ته وړاندې کوي.
لومړی د مهم خبرونو سره ټکی د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي په قبایلي سیمو کې امنیت ساتل د قبایلي ولس نه بلکې د حکومت ذمہواري ده. په کابل کې د هند سفیر وایي دا نه د معلومه چې په افغانستان کې د داعش په نوم ډله د عراق ډله ده او که ځای پدیده ده. او امریکا ولسمشر مشر باراک اوباما د ډیورنډ پر کرښه د یو امریکایي او یو ایټالوي وګړي پر وژل کېدو ژور خفګان ښودل دی. د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن وایي د امنیت ټینګښت د حکومت ذمہواري وي، نو ولې پاکستاني پوز قبایلو ته دا دنده سپارلې ده؟ تیر ورځ له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال د کمیشن مشر زهرا یوسف وویل قبایلي وګړي امنیت نسي ټینګولی.
د قبایلی سیمو اوسیدونکو ته دا دنده سپارل شوې ده چې هغه سیمې چې پوځ یې له وسلوالو پاکوي هلته به قبایل امنیت ټینګوي او په خپلو سیمو کې به وسلوال نه پرېږدي. دا کار یقیني کول به د هغو سیمو اوسیدونکو لپاره ډیر ګران وي. دا د دولت ذمہواري ده.
زهرا یوسف دا څرګندونې د شمالي وزیرستان ټولنیز تړون په نوم هغې حکمنامې ته په اشاره وکړې چې څه موده مخکې د پاکستاني پوځ او پولیټیکل انتظامی لخوا د شمالي وزیرستان د ستنېدونکو کډوالو لپاره خپره شوې. په پېښور کې د ګلبهار پولیس تانې سره نن په یو چودنه کې 15 پولیس والا ژوبل شوي دي. د پولیسو د سپیشل برانچ یو چارواکي مشال راډیو ته وویل چې د دې پېښه کې د ایمرجنسی ریسپانس فورس یو موټر په نښه شوی دی. چا د دې پېښې پړه نه ده منلې. د خیبر پښتونخوا اسمبلی پر دې د افغان سرګندونه کړې ده چې د چین لخوا د پانګونو په لړ کې پښتونخوا صوبا او قبایلي سیمې له پامه غورځول شوې دي. د پنجشنبې په ماښام د اسمبلی غونډې ته د وینا پر مهال د قومي وطن ګوند پارلماني مشر سکندر شیرپا وویل د پاکستان مځکنی ارزښت د پښتونخوا او قبایلي سیمو له کبله دی، خو د ده په وینا مرکزي حکومت دا سیمې له پامه غورځولې دي. په حکومت کې د شریک ګوند جماعت اسلامي غړي حبیب الرحمن بیا وویل پکار ده چې د صوبې د ټول ګوندونو مشران په ګډه د پاکستان له مرکزی حکومت د خپل صوبي حقونه وغواړي. په کابل کې د هند سفیر امر سنها وای دی په دې اړه شک لري چې په افغانستان کې د داعش په نامه ډله رښتیا هم هغه د عراق والی ده که نه کومه ځای پدیده ده. امر سنها دا څرګندونې د پنجشنبې په ورځ له ازادي ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې وکړې.
question is being raised by many people that is this really
der khalak pukhtana kawi che aya da prishtya iraqi daish dala da kuma simai za padida da bal akhra do afghanistan ta la hawat khane di ra priwati zakam gham pahind ke da terrorism par zad mubaraza kade aw puhi gu che da dawal waslawal faaliyatuna aw de hukumat zad tahrikuna tar so che pa bahar ke patan zayuna wan lari dawam nish kawalai
sanctuaries and safe havens.
امر سنها هغه تورن رد کړ چې ګواکې هند په افغانستان کې د نفوذ لپاره له پاکستان سره سیالي کوي. د ویل هند په افغانستان کې په نیابتي جګړه کې شکیل نه دی او یوازې د افغانستان په بیارغونه کې برخه اخلي. د افغانستان د بادغیس ولایت په درو ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ د سی شنبې په ورځ پیل شوې نښتې پای ته رسېدلې دي. د بادغیس د امنیتي قمندانۍ ویاند میرویس مرزکوال مشال ریډیو ته وویل چې وسلوال له سیمې څخه شړل شوي دي او سیمه اوس د افغان ځواکونو په ولکه کې ده. افغان چارواکي وایي چې د دې جګړې په ترڅ کې وسلوالو ته د اوښتې مرګ ژوبلې ترڅنګ 8 پولیس او یو عام وګړی هم وژل شوی دی. د افغانستان د کډوالو او استنیدو د وزارت چارواکي هیله لري چې په درو میاشتو کې به په ایران کې د افغان کډوالو د ویزي سنځي هوارې سي. د دې وزارت ویاند اسلام الدین جرات د پنځمې په ورځ نه وخت مشال راډیو ته وویل چې د دواړو یودون لخوا په دې اړه یو کمیټه جوړه شوې ده. د ویل هیله لري چې تر راتلونکو درو میاشتو پورې به په ایران کې اومیشتو افغانانو ته ویزي ورکړل سي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ډیورنډ کرښې ته څیرمه په ترهګرۍ ضد عملیاتو کې د یو امریکایي او یو ایټالوي وګړي پر وژل کېدو ژور خفګان ښودلی دی. دا کسان په دې سیمه کې د القاعده شبکې په ولکه کې وو. په دې عملیاتو کې د القاعده یو مشر احمد فاروق هم وژل سوی دی. دا کس د امریکا شاري پاتې سوی و. ولسمشر باراک اوباما د پنجشنبې په ورځ په واشنگټن کې په دې اړه وویل:
I want to express our grief and condolences to the families of two hostages.
غوړم د برمتو کورنۍ ته خپل خپګان او تسلیت څرګند کړم. په خوشینۍ سره چې یو امریکایي ډاکټر وارن واینستاین او یو ایتالوی جووانی لو پورتو د امریکا د تروریزم ضد عملیاتو په ترڅ کې ووژل شول.
د سپین ماڼۍ په یو بیان کې ویل سوي دي چې دا دوه کسان هغه مهال وژل سوي چې امریکایي استخباراتو د وسلوالو پر یو مرکز برید وکړ. د بیان په وینا امریکایي چارواکو ته نو معلومه چې دا کسان په دې مرکز کې ساتل سوي دي. امریکایي چارواکي وایي د ایران هغه مشکوکې بیړۍ له یمنه خوځیږي چې شایي هوتی یاغیانو ته به یې وسلې وروړې وي. دا څرګندونې تېره ورځ د داسې امریکایي چارواکو له خولې لیکل سوي دي چې نومونه یې نه دي په ډاګه سوي. دوی وایي د نهه بیړیو یو کاروان بیرته ګرځېدلی او له نیم او له یمنه د شمال پر لور خوځېدلی دی. دې چارواکو ویلي چې امریکا به د دې بیړیو پر تګ راتګ نظر وساتي. امریکا ولسمشر باراک اوباما د روانې میاشتې پر یوویشتمه نیټه وویل چې ایران ته یې خبرداری ورکړې دی چې یمن ته وسلې ورنه وړي. ولسمشر اوباما زیاته کړې چې دا د دې لپاره کارول کېدای سي چې په سیمه کې د بیړیو تګ راتګ ته ګواښ پېښ کړي. ملګرو ملتونو پر دې بندیز لګولی دی چې څوک په یمن کې وحوثي یاغیانو ته وسلې نشي ورکولی. د خبرونو پای او سم د موسم حال او د کرنسی وبې لارياز مسخيل اورو.
د پنده الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د جمعې پر ورځ د پاکستانی روپې مقابله کې د بازي بهر ملکی کرنسو نرخونه سپدې ډول دی. یو امریکایي ډالر په 2.55 پیسې غستی کیږي او په 2.80 پیسې خرڅيږي. یو پوند په 2.53 روپې او 2.53 پنځه پیسې. یو یورو په 2.09 او په 2.09 پنځه پیسې. د سعودي عرب ریال په 2.40 پیسې او په 2.45 پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم په 2.50 پیسې او په 30.10 پیسې. او یو افغانې په روپے اوش پیت پیسے اغستی کی گی او پا یو روپے نہش پیت پیسے خرسی گی. اوس د موسم صورتحال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د خالی په ورځ به کوټه، بنو او پیښور کې اسمان شین وي. کوټه کې د تودوخې لوړه درجه 9.0 او کمه 11، پیښور او بنو کې 6.1 درجه پاتې کېدو امکان دی.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې بوریوال کاکړ درته وړاندې کړل. او د کرنسی بیا او د موسم حال مو د ریاض مسخیل نو اوریدو. په خبرونه کې به واورې د پاکستان بشری حقوقو کمیشن د حیوانات پر پوسټ تنقید کړي چې ولې د قبایلی سیمو اوسیدونکو ته د خپل امنیت ذمہواری سپارلې ده. معلومات ترکو. د پاکستان پیپلز ګوند لخوا د ټول ګوندیزه هونډه حال هم درکو. د شمالی وزیرستان پر ازمک کی اوسیدونکو وای خوراکي سامان ورته د نه رسیدلو لامل ستونزې لري.
سالوی پنجا ور دیشی چې دا گاڑی وی لوړ دی رزماک تا دار شن نشیت لا سدګیتا ور غلی دی غنا بیار وا پاس میشته ز سخت تکلیف تای میرته نه دی تای تکلیف نه رکای.
د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې خفغان خودل شوی چې په پاکستان کې د چین لخوا سرمایه‌کاری کې یا د صوبا او قبایلی سیمې لپاره مغرزول شوی دی. لمشال ریډیو سره اوسه. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان بشری حقوقو کمیشن د غیوات پر پوز انتقاد کړی چې ولې د قبایلی سیمو اوسیدونکو ته په خپلو کلو کورونو کې د امنیت ټینګښت دنده سپارلې ده ځکه چې امنیت حکومت ذمہواری ده. تېره ورځ له مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال د کمیشن مشر زهره یوسف اندېښنه څرګنده کړه چې په قبایلی سیمو کې د روانو پوځي عملیاتو پر مهال اولسي وګړو ته مرګ ژوبله اوړي. خو د پاکستان امنیتي چارواکي وایي پوره هڅه کوي چې اولسي وګړو ته تاوانونه رسوي. تفصیل د پامیر ساحل پر رپورټ کې اورو.
د پاکستان بشری حقوقو کمیسیون د هغه هیواد پر پوز انتقاد کړی چې ولی په عمومي توګه د قبایلی سیمو او په خصوصي توګه د شمالي وزیرستان اوسیدونکو ته په خپلو سیمو کې د امنیت ټینګښت ذمہواری سپارلې ده. تیر ورځ زله مشال رادیو سره د خبرو پر مهال د کمیشن مشر زهره یوسف ویل دا د دولت او حکومت ذمہواری ده چې امنیت ټینګ کړي او دا چې دا کار د ټولنې وګړي نشي کولای. آی
ڈی پیز واپس جا رہے ہیں تو ان کو ریسیٹل کرنے کا ایٹ لیسٹ ہمارے سامنے کوئی پلان نہیں آیا ہے.
دا وای د بیکور کل شوی خلکو خپل کلیو کورون ته د ستنولو پاړه موږ داسې سپلان نه دی لیدل چې هغوی به په خپل سیمو کې بیا څنګه آبادول کیږي. بل دا چې د قبایلی سیمو اوسیدونکو ته دا دنده سپارل شوې ده چې هغه سیمې چې پوځ یې له وسلوالو پاکوي هلته به قبایل امنیت ټینګوي او خپل سیمو کې به وسلوال نه پرېږدي. دا کار یقیني کول به د هغو سیمو او اوسیدونکو لپاره ډیر ګران وي. دا د دولت ذمہواری ده. او بل دا چې هلته د انفراسټرکچر یا بیخ بنا د بیا رغونې هم څه پلان نه دی خپور کړل شوی. زهره یوسف دا سرګندونې هغې حکمنامې ته په اشاره وکړې چې څه موده مخکې د پاکستان پوځ او پولیټیکل انتظامیې د شمالي وزیرستان ستنیدونکو کډوالو لپاره خپره کړې وه. هغې حکمنامې ته د شمالي وزیرستان ټولنیز تړون یا معاهدې نوم ورکړل شوی چې قبایلي مشرانو ورباندې انتقادونه کړي ول. د پاکستان یوه امنیتي چارواکي د نوم نه ښودو په شرط مشال راډیو ته ویل د دې حکمنامې مقصد یوازې د قبایلي سیمو د خلکو مرسته ترلاسه کول دي. د ویل د قبایلي سیمو خلک په خپلو کلیو کې پردي او مشکوک کسان پیژني او دا چې د وسلوالو او سخت دریځو پر مخ نوی لیکل شوی چې هغه مشکوکه کسته. په اسلام آباد کې د سیاسي او دفاعي چارو پوه د پاکستان پوځ پخوانی جنرال طلعت مسعود هم وایي ښایي پوځ غواړي چې د خلکو په مرسته په شمالي وزیرستان او نورو سیمو کې امنیت ټینګ کړي.
قبایلی روایت رہی ہے جس میں ہمیشہ سے ان کے جو لوگ ہیں انہوں نے
دا یو قبایلی دود دی چې د هغو سیمو خلکو د امنیت په لړ کې مهم کردار ترسره کړی دی. خو دا ویل چې تاسې به امنیت ټینګوئ او که په دې کې بریالي نه سوئ نو بیا به پړه د دوی په غاړه وي. نو دې حتی د دې خبرې رسول مناسب کار نه دی. خو زما په اند د فوج د دې حکمنامې مقصد د خلکو مرسته ترلاسه کول دي. خو زه د بشري حقوقو کمیشن له دې خبرې سره متفق یم چې د امنیت ټینګښت د حکومت دنده ده.
د بشری حقوقو کمیشن مشر زهری یوسف ویل په قبایلی سیمو کې د روان عملیات شفاف کړل شي او باید کره معلومات خپاره کړل شي. نوموړی اندېښنه وښوده چې د عملیاتو پر مهال هلته ولسی وګړو ته مرګ ژوبلا وړي.
پرابلم یہ ہے کہ وہاں پہ جرنلسٹ کو بھی اجازت نہیں ہے.
دا وای د قبایلی سیمو مسئلہ دا چې هلته خبریالان ته د تګ اجازه نشته. نو زیاتره معلوماتي مواد او معلومات یوازې پوز ورکوي او د پوز لخوا خبريږي. خو چې هلته بمباری کیږي او د لوی سطح جګړه روانه ده نو په دې ډول جګړو کې بیل شک ولسی وګړي وژل کیږي او ژوبلیږي. زهره یوسف پر پوز غږ وکړ چې په قبایلی سیمو کې د عملیاتو پر مهال د ولسی وګړي له مرګ ژوبلې او تاوانونو وساتي او باید د عملیاتو پر مهال د ولسی وګړو مرګ ژوبلې ریکارډ یا رسمي اندراج وشي چې حکومت یې کورنیو ته معاوضه او تاوانونه ورکړي. د پاکستان امنیتي چارواکي د زهره یوسف د دې خبرو په جواب کې ویل لومړی خو دوی پوره هڅه کوي چې ولسی وګړو ته مرګ ژوبل وانه وړي خو که دا کار وشي نو دوی هرومرو ریکارډ ساتي.
دا و پامیر ساحل. په جنوبی وزیرستان کې د پاکستانی ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په بیلابیلو سیمو کې نښتې شوې دي. پاکستانی چارواکي وایي چې د یو قمندان په ګډون یې څلور وسلوال وژلې دي. بل پله وسلوالو هم پاکستانی عسکرو ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعا کړې ده. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال سیلاب محسود په دې رپورټ کې راکوي.
د شپږم په ورځ د سولي وزیرستان په مختلفو سیمو کښې د امنیتي فورسز په پوسټونو او مورچو د طالبانو د بریدونو د غټې د وړې وسلې د ډزونو د بدلون او یو بل ته د ځاني مالي زیان رسولو اطلاعات رارسېدلي دي. په سولي وزیرستان کښې د پولیټیکل انتظامیه په ډیرس میلخان او وڼه کښې د خفیه ادارو چارواکیو د مشال ریډیو په پښتنې د دغو بریدونو پخلای وکړلې او دا یې هم ویل چې د دواړو لوریو نه د ځاني مالي زیان اطلاعات شته دی خو ټکي په ټکي تفصیلات لا رارسېدلي نه دي. په بل پلو د مسعود طالبانو ویوند اعظم طارق مسعود تېره شپه ماسخوتن مال اته بجې د ټلیفون په لیک کې وویل چې مسعود طالبانو دا بریدونه د شپږم په ورځ د سولي وزیرستان په سیمو کندوري سر منګور تکا سرنګ بابا ناستا غمبکي او د شک توی په تیتون کلیک شوک کړه کړل چرته یې چې په هر یو برید کښې د امنیتي فورسز سرتیرو ته ځانی مالی زیان رسولو سره د شک توی تیتون په کلي کښې 12 پوځي سرتیري هم ووژل. اعظم طارق مسعود دا هم ومنل چې د دغو بریدونو په دوران کښې د دوی څلور ملګري رضوان مسعود، سباون کمانډر تانسی مسعود او د هغه وراره مړه او دوه نور طالبان پر ارژلی شول. دا د هم یادوي چې د دې نه مخښې د 5 په ورځ د امنیتي فورسز مطبوعاتي څانګې په یو برېښنایي لیک کښې د شک توی په سیمه کښې د لټون په دوران کښې د 5 طالبانو د وژلو پخلی لیا اول کړی دی. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د شمالي وزیرستان په رزمک ډیویژن کې میش خلک شکایت کوي چې یو خوا په میاش کې یو ځل خپلو کورونو ته د خوراک، څښاک او دوایانو وړلو اجازت لري، او دا ځل 14 ورځې وشوې چې دا توکي نه دي وررسېدلي. بل پلو د لارې د بندېدو له امله زده کوونکي هم له ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي ازموینې نږدې دي خو دوی له سیمې د وروتلو لار نه لري. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر راکوي.
شمالی وزیرستان رزمک ډویژن درې تحصیلونو کې میشته خلک شکایت کوي چې میاشت کې یو ځل په خپله راشن یعنی خوراکي توکي، دوایانې او نور د ضرورت سامانونو لپاره چې کمګاډي د دولت په اجازه بوزي، دا ځل د 14 ورځو نه انتظار کوي او د راشن نه ډک لوډ ګاډي ولاړ دي چې ورته لاره نه میلاویږي. دوی وایي رزمک ډویژن کې میشته خلکو راشن او دوایانې ختم شوې چې د دغه قافلې په انتظار دي. بل طرف ته رزمک ډویژن کې ښکېل 11 او 12 ټولګو زده کوونکي هم غوښتنې کوي چې امتحانونه یې په سر راغلي او بنو کې به ازموینې یا امتحان ورکوي، سو دومره لاره دې ورکړي چې امتحانونو ته ځان ورسوي. د رزمک ډویژن یو مشر ملک بهادر د ټلیفون د لارې مشال ریډیو ته وویې
موږ په میاشت کښې دا کنوئي خلوصوي ریسن رواچي، هغه ریسن د یوه پیلا نه ونڅه د بل پیلا پورې د میز د رزمک خلکې گزارا ته چلېږي. میز د رزمک سیم رکښلی امن دی، په د 14 کوله چې د میز د رزمک چېرته داسې خلاف ورزي نه ده شوې. دغه په وجه سره میز حکومت داسې آیي چې رزمک عوام ته ته هم لږ سیمه خو روړوه، میز د پوره خو دغه په چار وه چې د ریسن میز ته خپل روړلی هم په لیا یې روکولی هم چې سیم خپل ریسن دی 14 ورځې یې تېره کېږي چې هغه په باندې چې ډکې لارې جوړېږي. دا څومره ظلم دی، یوه لارې د 15 لاکې روپۍ قیمت لري.
د ټرک یو ډرایور محمد سعید چې د 100 ورځو نه یې لوډګاډی په بنو میرانشاه سړک ودرولی مشال ریډیو ته وویې
څلوېښت 15 ورځې چې ډک ګاډي وي لوړ دي رزمک ته، دا ریشن نشي تلی. سیدګیټه راغلي وي هغه نه بیا پاس میشته سخت تکلیف دی، میرتانې تای تکلیف نه رکوي. یو خو میټرې ته به یي وسو بل د ګاډي یې اوس خال چې کیم د چار پټله پاین نه رکوي څه وسول څه پیسې ورته میټر انشاءالله دی راونی خو دلی اجازت نه میلاویږي.
د رزمک نه 12 ټولګي یو زده کوونکی رشید الله د ټلیفون د لارې مشال ریډیو ته وویل 28 نیټه ته امتحان شروع کیږي، سو دومره لاره دې ورکړي چې پیدا بنو ته ځان ورسوي.
رزمک د سټوډنټونو اداره د بلیارې باندې یې پی سي ایم ایگزام دی 40 کسون دې صحیح سور دي نه که 40 ونه په غاز روډ باندې پرېږدي. په 28 تاریخ به د ایگزام پیلا پیپر دی فرسټ ایئر 10-15 دن شي چې مې لیټر ورکړی دی لار دیه ته ورکړی دی دیه ته مې چې خامخا وځي اپشل یار دار کو اپشل یار هم باندې کړي مې ستدا هغه ورکو صحیح دو مې ستدا کلام مې تر پلوشر کوي دې مې کلام دا یو خلی
کلامو چې په دې اړه د متعلقه حکومتي او فوزي چارواکو سره د رابطې کولو هڅه وکړه نو دوی سره په خبرو کولو کې بریالي نشو. د یادونې ده چې شمالي وزیرستان رزمک ډویژن د تاخیل، شوال، سپینوام او شوا تحصیلونو کې لا هم د لکونو په شمېر خلک میشته دي چې وخت په وخت د مشکلاتو شکایتونه کوي او د لارو د خلاصون او پر وخت ضروري سامانونو د ترسیل غوښتنې کوي. عمر دراز، وزیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ چپو 421، لنډو چپو 2013، 15 15,000 او د انټرنیټ لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلای شئ.
د پاکستان په سرحد اسلام آباد کې د پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري تیره شپه د ملک سیاسي مشرانو ته یو داسې میلمستیا کړې وه په کوم کې چې د حکومت او اپوزیشن غړو ګډون کړی و. په ټول ګوندي زغونډه کې د چین لخوا په پاکستان کې د سرمایه‌کارۍ او یو شمېر نورو مسلو خبرې شوې دي. آصف علي زرداري ویلي چې سیاسي ګوندونه باید ټولې مسلې د خبرو اترو له لارې وڅېړي. ریاض مساخل په دې اړه رپورټ لري.
د زرداری هاوس لخوا جاری شوی خبر پاڼې تر مخه د زیارت په ماسخوتن پخوانی صدر آصف علي زرداری د ټولو پارلیماني مشرانو په درناوي کې د ماسخوتن میلمستیا بندوبست کړی و. دغه دوران د پاک چین اقتصادي راهداري او صوبایي خودمختاري په ګډون په مختلفو چارو خبرې وشوې. د آصف علي زرداری وینا وه چې باید ټولې ملکي مسلې په ګوته کړي شي او په شریکه سره د هغې د حل لارې ولټول شي، ځکه چې د اتفاقي رایې نه بغیر معیشت مخ په وړاندې تلل ګران دي. دې لړ کې نوموړي د میساکې معیشت کولو یو تجویز هم وړاندې کړو. مشال ریډیو د شوې غونډې په حکله د عوامي نېشنل ګوند سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلی د غړي غلام احمد بلور نه تپوس وکړو، نو دا د آصف علي زرداري یو ګټور ګام وګرځولو او زیاته یې کړه چې زموږ او د نورو پښتنو او بلوچ ګوندونو ټوله پاملرنه په اقتصادي راهداري وه او دغه لړکې مثبتې خبرې وشوې. دې زیاته وی هم داراز د مسلم لیگ کاف سینئر نائب صدر اجمل وزیر وای په کامی اهمو معاملو دا قسمه غونډې ډېرې ضروری دي او د دې با په ملکی مستقبل ښه اثرات وي. د اجمل وزیر وینا وه
پاکستان پر کې چې کوم میگا پروجیکټس دی او اناونس کړي دي، چې کوم روټ دی د کوریډور دی حواله باندې د مختلف لیډرانو مختلف پروونسز گریونسز شته، په دې کې خبر پښتونخوا گریونسز شته، په دې کې بلوچستان گریونسز شته. په دې حواله دا چې کوم میټینګ دی دا ډېر امپورټنت دی. پکار دا دی چې په دې کې کم از کم د اکانومي د پاکستان چې کوم فیوچر دی هغه په حواله چې کوم فیصلې کېږي په کنسنسس دی د دې په دې حکله زه دې ته ډېر
خو بل طرف ته د قبایلي سیمو کارپو او لیکوال انجینیر تورګل چمکنی وای اوس د دې غونډو هیڅ فائدہ نشته او دا یوازې د اولس ترګو کې د شګې اچولو برابر دی. دی وای
دا سیاسي پارټي ته کومې د پښتنو نمائندګي کوي، دا اوسه پوری په دې ملې کې اخلاص نه لري او نه غواړي چې دا ملې د وفاق په مقابل کې راپورته کړي. واجه دا ده چې دا غوښ خپل څه مفادات په دې کې څکل د چین صدر راغې او د پنجاب سره معاهده وکړه، نو دغه سیاسي پارټو ښه کردار ادا نه کړ او خپل مقاصد ورته بیان نه کړل، نو همدا وجه ده چې دغه د خیبر پختونخوا او د فټه د پاره ډیره نقصانی منصوبه ده.
غونډه کې د پیپلز ګوند او حکمران مسلم لیگ نون نصر بیرا د عوامي نېشنل ګوند پختونخوا ملي عوامي پارټي قومي وطن پارټي مسلم لیگ کاف پاکستان تحریک انصاف جمعیت علماء اسلام او د بلوچستان نېشنل پارټي غړو ګډون لرلو. ریاض مساخیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا
د خیبر پختونخوا اسمبلی په دې د خفقان سرګندونه کړې ده چې د چین لخوا د پنګمونو په لړ کې پختونخوا صوبا او قبایلي سیمې له پامه غورځول شوې دي. د قومي وطن ګوند پارلماني مشر سکندر خان شیرپا وویل د پاکستان ځمکني ارزښت د پختونخوا او قبایلي سیمو له کبله دی، خو مرکزي حکومت دا سیمه له پامه غورځولې. په حکومت د شریک ګوند جماعت اسلامي غړي حبیب الرحمن بیا وویل په کار ده چې د صوبې د ټولو ګوندونو مشران په ګډه د پاکستان له مرکز زی حکومت د خپل صوبې حکومت غواړي. غلام غوث تفصیل لري.
د قومي وطنګون پارلماني مشر سکندر خان شیرپاو د بحث په پیل کې وویل چې په پاکستان کې د چین د سرمایه‌کارۍ په لړ کې پښتونخوا صوبه او قبایلي سیمې لپامه غورځول شوې دي.
The Bangladesh, مثال مخامخ کوما، the Bangladesh of Yugoslavia چې دا وینا سبق زده بعد خلق ویشی رگا در پاکستانی و خلق دیو استراتیجیک امپورتنس و که در دیو استراتیجیک امپورتنس شکا آگا زمونگا و در فاتا در اوزن جا وفاد تلیما اشتنگشمت تلیما
او د عوامي نېشنل ګوند د اسمبلی غړي احمد خان بادر وویل چې په پښتونخوا کې حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف دی د کاشغر گوادر لارې په اړه په اسلام آباد کې احتجاجي ناستې ترسره کړې او د پښتونخوا ټول سیاسي ګوندونه به دې لړ کې د هغوی ملاتړ وکړي. خود جمعیت علماء اسلام مفتی سید جانان په صوبائی حکومت نیوکی وکړې
دلی صوبی کی داسی خالق نشتا دیسا ها دنیا سر او چهی دنیا نا فایده او چه تکی و دنیا نا چی شر او خی زر شابا شریف تا داد و تحسین ورکو شابا شریف خبالی صوبی تا پیسی رو دی زر پنجاب تر جوانی نکو زدی دلی اسمبلی بیم بریم زدی دلی اسمبلی حقالیق بیانو اگر خالق پیسی بولی تا پیسی خرچ کولی جی اگو سر منصوبی و سر
خو په حکمران ائتلاف کې شامل د جماعت اسلامي سره تعلق لرونکي صوبایي وزیر حاجی حبیب الرحمن وویل
دا موجود څه نه ده چې د پنجاب وزیر اعلی چې هغه لاشو او ته ګروپ ته وزیر اعظم دی او د دې چې نه ده پرزیدنت کا دوره دا هي چې کړی دا چې پنجاب ته ورکړی دا څه کې پر رحمان وره راځي دا چې شرپوهان دي
د یادونه ورل چې تیر ورځ د اسمبلی د غونډې د دې بحث نه وړاندې په پیښور کې د وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ په واکمن او مخالف ګوندونو مشتمل یو پارلماني جرګه هم جوړه کړې شوې ده او دغه پارلماني جرګه به د کاشغر گوادر لارې په شمول په مرکزی حکومت د صوبې د نورو حقونو په لړ کې فشار اچوي. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په سعودي عرب کې د دې هیواد له چارواکو سره کتلي او په خپل منځي او سیمه ییزو اړیکو سربیره ورسره د یمن په وضعیت هم خبرې کړې. نواز شریف سعودي چارواکو ته یو ځل بیا ډاډ ورکړی چې د اړتیا پر مهال به پاکستان تر څنګ ولاړ وي. د پاکستان وزیر اعظم او د دې هیواد د پوزمشر تر هغې وروسته سعودي عرب ته تللي چې د پاکستان حکومت په یمن کې د حوثیانو پر ضد په روان پوځي کمپین کې د برخه اخیستلو په اړه د سعودي عرب غوښتنه رد کړه. په دې اړه نور تفصیل له پیښوره زبی الله شفق را کوي.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف چې د دې هیواد د پوځ د لوی درستیز په ګډون د یو جګپوړي سیاسي او پوځي پلاوي په ملتیا د پنجشنبې په ورځ سعودي عربستان ته تللی، د دې هیواد له پاچا سلمان بن عبدالعزیز او نورو چارواکو سره کتلي او په یو شمېر موضوعاتو په ځانګړې توګه د یمن په وضعیت ورسره خبرې کړې او په دې لړ کې ورسره یووالی ښودلی. د پاکستان د دولتي تلویزیون د راپور له مخې صدر اعظم نواز شریف له سعودي چارواکو سره په کتنه کې هغوی ته ډاډ ورکړی چې د اړتیا پر مهال به پاکستان د سعودي تر څنګ ولاړ وي. نواز شریف همدارا سعودي چارواکي له هغو اقداماتو خبر کړي چې پاکستان د امن په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تر پریکړې وروسته اخیستي دي. د پاکستان صدر اعظم تر هغې وروسته د یو جګپوړي پوځي او سیاسي پلاوي په ملتیا سعودي عربستان ته لاړ چې د دې هیواد پارلمان د روانې میاشت په پنځمه نیټه د یمن په روان کړکیچ کې د پاکستان د رول په اړه خبرې وکړې چې په پای کې تر څو ورځني بحث وروسته پریکړه وکړه چې پاکستان دې په دې شخړه کې بې طرفه پاتې شي. د پاکستاني پارلمان دغې پریکړې په اړه د متحده عربي اماراتو چې په یمن کې د حوثیانو په ضد د جوړ شوي عرب ائتلاف کړی دی د بهرنیو چارو وزیر سخت غبرګون وښود او اسلام آباد ته یې د لوړ قیمت پرې کولو ګواښ وکړ. د پاکستان حکومت د دې هیواد د ملي پارلمان او مشرانو جرګې ګډه غونډه تر هغې وروسته رابللې وه چې د پاکستان د دفاع وزیر ومنله چې سعودي عربستان ترې په یمن کې د حوثیانو په ضد په روان پوځي کمپین کې پوځي مرسته غوښتې ده. د پاکستان صدر اعظم پر ریاست کې پر سعودي چارواکو سربیره د یمن له ولسمشر منصور هادي سره هم کتلي او په یمن کې د حوثي یاغن لخوا د قانوني حکومت پر زول غندلی دي. که څه هم پاکستان لا تر دې دمه په یمن کې د حوثي یاغیانو په ضد پاره په ائتلاف کې د ګډون پریکړه نه ده کړې او د دې شخړې پر سوله ییز حل یې ټینګار کړی، خو د دې تر څنګ یې دا هم ویلي چې که چیرې د سعودي عربستان ځمکنۍ بشپړتیا ته ګواښ پیښ شي پاکستان به یې دفاع وکړي. په اسلام آباد کې یو جګپوړي دولتي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستی فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي چې سعودي ته د نواز شریف د سفر پر مهال د دواړو غاړو د خبرو محور د یمن موضوع او د سعودي د ځمکنۍ بشپړتیا دفاع وه. په عین حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند د پنجشنبې په ورځ په اسلام آباد کې په خپلې اونیزي خبري غونډې کې ویلي چې پاکستان د یمن د شخړې سوله ییز حل غواړي او د ملګرو ملتونو او د اسلامي هیوادونو د همکارۍ له سازمانې غوښتي چې په دې لړ کې فعال رول ولوبوي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ د ماسپخین یو نیمه بجه کېدونکې د لنډ خبرونه لا پورې والګه کړو.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي د امنیت ټینګښت د حکومت ذمواري وي، نو ولې پاکستاني پوځ قبایلو ته دا دنده سپارلې ده؟ تېر ورځ له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال د کمیشن مشر زهرا یوسف وویل قبایلي وګړي امنیت نسي ټینګولی. په پېښور کې د پولیسو له ګلبهار تاڼي سره نن سهار په 14 کې 15 پولیس والا ژوبل شوي دي. د پولیسو د سپیشل برانچ یو چارواکي مشال راډیو ته وویل چې د دې پېښې کې د امنیتي ریسپانس فورس یو ګاډی په نښه شوی دی. د خبر پښتونخوا اسمبلی پردي د خفغان څرګندونه کړې ده چې د چین لخوا د پانګونو په لړ کې پښتونخوا صوبه او قبایلي سیمې له پامه غورځول شوې دي. په حکومت کې د شریک ګوند جماعت اسلامي غړي حبیب الرحمن ویل چې په کار ده د صوبې د ټولو ګوندونو مشران په ګډه له مرکزي حکومت د خپلې صوبې د حق غوښتنه وکړي. په کابل کې د هند سفیر امر سینها وای دی په دې اړه شک لري چې په افغانستان کې د داعش په نامه ډله رښتیا هم هغه د عراقي ډله ده کنه یو ځای پدیده ده. امر سینها دا څرګندونې د پنجشنبې په ورځ له ازادي رادیو سره په یو ځانګړي مرکه کې کړې دي. د افغانستان د کډوالو او ستنیدو د چارو وزارت هیله ښودلې ده چې په درو میاشتو کې به په ایران کې د افغان کډوالو د ویزې ستونزې هوارې سي. د دې وزارت ویاند اسلام الدین جرات د پنجشنبې په ورځ نو وخت مشال راډیو ته ویل چې د دواړو هیوادونو لخوا په دې اړه یو کمیټه جوړه شوې ده. د ویل هیله لري چې تر راتلونکو درو میاشتو پورې به په ایران کې و میشتو افغانانو ته ویزې ورکړل سي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما ډیورنډ کرښې ته څیرمه په ترهګرۍ ضد عملیاتو کې د یو امریکایي وګړي او بل ایټالوي وګړي پر وژل کېدو ژور خفګان ښودلی دی.
لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې بوریوال کاکر درته وړاندې کړل. اوس به په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبریالې رابیا اکرم خان نو اورو چې په پاکستان کې د کورنۍ ورځپاڼو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي څه دي.
مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د پاک چین اقتصادي راهداري د اصل لارې په بدلون د تحفظاتو اظهار کړی او په دې لړ کې مشترکه مفادات کونسل سره سره په هر فورم د احتجاج اعلان کړی دی او دا شان د سن او بلوچستان صوبې حکومتونو سره هم رابطه کړې ده. ادارې په دې لړ کې زیاتوي چې پاک چین اقتصادي تعاون د معاهدې په ابتدا کې متنازع جوړول او د صوبایت خبره د اقتصادي راهداري د منصوبه د خرابولو غوندې به وي، خو که د یو صوبې حق تلفي کېږي نو دا توقع نه ده پکار چې د هغه صوبې حکومت سیاسي ګوندونه او اولس په خاموشه وي. ادارې په وینا چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی لخوا دا معامله د میډیا مخې ته زر اوچته نه کړې شوه. په دې لړ کې صوبایي حکومت د ترقي او منصوبه بندۍ وفاقي وزیر وزیر اعظم او صدر سره رابطه هم کولی شوه چې خپل موقف یې وړاندې کړی وي، بل دا چې دوی د چین سفیر سره هم رابطه کولی شوه. ادارې لیکي په دې لړ کې د وفاقي حکومت د نمایندو په بیاناتو د باور نه کولو وجه شته، خو چین چې کوم بیان ورکړی و نو په هغې کې د دویمې رایې گنجایش نشته چې پکې ویلی شي وو چې د راهداري لار کې به بدلون نه کیږي. ادارې مخکې لیکي چې په اقتصادي راهداري کې بدلون او په پخوانۍ لارې د تعمیر معامله واضح نه ده، او په میډیا کې دا خبره راغلی چې د راهداري په اړه کمې متنازع خبرې شوې دي هغه زموږ د ګاونډي ملک په میډیا کې راغلی وي. ادارې وایي د وفاقي حکومت وړومبۍ ذمېواري جوړیږي چې هرې صوبې ته د هغې حق ورکړی شي، بلکې دا کوشش پکار ده چې وړې صوبو مفاداتو زیات خیال وساتلی شي چې احساس محرومي پکې پیدا نه شي. اکسپرس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د ترقي او خوشحالۍ راز په تعلیم کې دی او له بده مرغه تعلیم د پاکستان د حکمرانانو په ترجیحاتو کې شامل نه دی، ځکه چې غیر تعلیم یافته ولس محکومه وي او په هغې حکمرانی په اسانه کېږي. ادارې زیاتوي، د ملګرو ملتونو ادارې یونیسکو خپل رپورټ کې ویلي دي چې 450 لکه پاکستانی ماشومان سکولونو ته نه ځي او چې کم ځینو د هغې ډېر کم شمېر لسم ټولګي پورې رسي. ادارې وایي پاکستان کې د هر حکومت تعلیم سره دلچسپي نه ده پاتې شوې، حکمرانان دلچسپي صرف په سیاسي بنیادونو برتیانو کې لري. ادارې لیکي د یو قوم په حیث موږ له به سوچ بدلول وي، د ولس وړومبۍ غوښتنه تعلیم پکار دی او خپل دې حق لپاره ورته ودرېدل پکار دي. ادارې اخیرې کې لیکي په سرکاري سطح د تعلیم ودې لپاره یو قومي لایحه عمل جوړول پکار دی او په دې لړ کې په جنګي بنیادونو کار، نو هله چېرته موږ په نړۍ کې یو مقام ترلاسه کولی شو.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د امریکا فورن پالیسی مجلې په یو مقاله کې لیکلي دي چې په جنوبي او منځنۍ ایشیا کې د هند او چین پانګونه د امریکا په ګټه ده. بل پلو د برېټانیا ګارډین ورځپاڼه په یو لیکنه کې پر دې بحث کړی دی چې افغانستان د ایران او سعودي عرب ترمنځ په زیاتېدونکي تاوتریخوالي کې له خپلې خوا د توازن ساتلو هڅه کوي. بوریوال کاکړ د دې مقالې غټ ټکي وړاندې کوي.
فارن پالیسی مجلې لیکلی دی چې چین په پاکستان کې د پروژو لپاره پیسې په خیرات کې نه ورکوي، بلکې دا کار د خپلو ستراتیژیکو ګټو لپاره کوي. د مجلې په لیکنه چین خواهش لري چې له منځني ختیځ او اروپا سره د تجارت لپاره یو نیغه لار رامنځته کړي. د همدې لپاره چین غواړي چې له کاشغره تر ګوادره د چاینا پاکستان اکونومیک کوریډور په نامه تجارتي لاره جوړه کړي. په عین حال کې امریکا هم د نوي ورېښم لارې لپاره خپل حساب کتاب لګولی دی، خو دا پروژه تر اوسه تر ډیره حده یوازې په لیکلې بڼه پرته ده. مجله لیکي چې د منځنۍ آسیا خلک داسې فکر کوي چې ګواکې امریکا د دوی په سیمه کې په داسې توګه د پانګونې له لارې نه د شکیله لکه څنګه چې پکار ده. مجله لیکي چې له کاشغره تر ګوادره له تجارتي لارې د چین هدف یوازې دا نه دی چې خپل اقتصاد ته وده ورکړي، بلکې چین غواړي چې په دې ډېره ناپیلې سیمه کې یو پیوستون رامنځته کړي. د مجلې په لیکنه څه هدف چې د چین دی، همدا هدف د ورېښمو د لارې دی، د کوم د جوړولو چې امریکا تصور کړی دی. فارن پالیسی مجله لیکي چې امریکا په دې سیمه او په ځانګړې توګه افغانستان کې د دې لپاره پانګونه غواړي چې تجارت ته وده ورکړل سي او د دې هیواد اقتصاد پر خپل پښو ودرېږي. بل پلو د برتانیا ګارډین ورځپاڼې په یو مقاله کې لیکلي دي چې افغانستان د ایران او سعودي عرب ترمنځ په زیاتېدونکي تاوتریخوالي کې له خپلې خوا د توازن ساتلو هڅه کوي. د ورځپاڼې په لیکنه کچیر افغان ولسمشر اشرف غنی د سعودي عرب لپاره په یمن کې د هوتسي اغیانو پر ضد د روانو عملیاتو ملاتړ وکړ، نو دا به د افغانستان لپاره په ګټه نه وي. ګارډین ورځپاڼه زیاتوي چې کچیر افغان ولسمشر داسې پریکړه وکړه، نو شایي وار له مخه خپل ناارامه هیواد یې د شیعه سنی ترمنځ د نیاباتي جګړې له خطر سره مخامخ سي. ورځپاڼه لیکي چې د اوسني ولسمشر اشرف غنی په دوره کې د افغانستان او سعودي عرب اړیکې تر پخوا ډېرې ښې دي. ورځپاڼه لیکي چې د اپریل پر 19 او 20 نیټه تهران ته د ولسمشر غنی له سفره دا څرګندېږي چې کابل له ایران سره هم خپلې اړیکې په عادي حالت کې ساتل غواړي. د دې سفر پر مهال ولسمشر اشرف غنی او د هغه ایرانی سیال حسن روحانی اعلان وکړ چې د تجارت، ټیکنالوژۍ او کلتور په برخه کې به له یو بل سره همکاري زیاتوي. د ګارډین په لیکنه اشرف غنی او حسن روحانی پر دې هم سره سلا سوچي د ترهګرۍ او نشي موادو د کاچاق په اړه به استخباراتي معلومات سره شریکوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما ډیورنډ کرخې ته څیرمه په ترهګرۍ ضد عملیاتو کې د یو امریکایي او یو ایټالوي وګړي پر وژل کېدو ژور خفقان ښودلی دی. دا کسان په دې سیمه کې د القاعده شبکې په ولکه کې وو. د سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویل شوي دي چې دا دوه کسان هغه مهال وژل شوي چې امریکایي استخباراتو د وسلوالو په یو مرکز برید وکړ. احمد تکل په دې اړه رپورټ لري.
سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویلي دي چې د دوو لویدیځو مرستندویو ټولنو دوه کارکوونکي ډیورنډ کرښې ته څیرمه په پوځي عملیاتو کې وژل شوي. دا دوه کسان القاعده شبکې برمته کړي وو. ولسمشر باراک اوباما له دې کبله چې دا عملیات د یوه امریکایي او بل ایټالوي یرغمل د وژنې باعث شول خپګان څرګند کړ.
I want to express our grief and condolences to the families of two hostages.
غوړم د برمتاو کورنیو ته خپل خپګان او تسلیت څرګند کړم. په خوشینۍ سره چې یو امریکایي ډاکټر وارن واینستاین او یو ایتالوی جووانی لو پورتو د امریکا د تروریزم ضد عملیاتو په ترڅ کې ووژل شول. د سپینې مڼۍ بیان وایي دا دوه یرغمل هغه مهال ووژل شول چې د امریکا استخباراتو پر یوه ودانۍ چې نه پوهېدل یرغمل پکې ساتل کېږي بمباري وکړه. ځینو رسنیو د امریکایي چارواکو له قوله چې نومونه یې نه دي یاد شوي راپور ورکړی چې وایي دا کسان د بی پیلوټه الوتکو په حمله کې وژل شوي. درې اویا کلن وارن واینستاین چې د امریکا د نړیوالې پرمختیا د ادارې یو ایس ای آی ډی کارکوونکی و او په پاکستان کې پر یوه قرارداد کار کاوه د 2013 کال په اګست میاشت کې په لاهور کې له خپل کوره وتښتول شو. واینستاین وروسته په یوه ویډیو کې ښکاره شو او له امریکا څخه یې وغوښتل چې د القاعده شبکې له څو زندانیانو سره یې تبادله کړي. 19 کلن جووانی لو پورتو په یوې ایټالوي مرستندوی مؤسسه کې کار کاوه او د 2012 کال په جنوري میاشت کې په پاکستان کې لادرکه شو. ولسمشر باراک اوباما وویل چې د دې کسانو د مړینې ټول مسؤلیت دی مني او زیاته یې کړه غواړي چې خلکو ته د تروریزم پر ضد د عملیاتو په تیره د هغو مواردو په اړه چې امریکایي اتباع د خپلو هیوادوالو لخوا وژل کېږي د امکان تر حده معلومات ورکړل شي. ایتالیا ویلی چې د جووانی لو پورتو وژنه د متحد هیواد امریکا لویه او وژونکې غلطي وه چې ولسمشر اوباما ومنله، خو د ایتالیا حکومت یادونه کړې چې د دې وژنې اصلي عامل تروریستان دي. په هغه بیان کې چې د ایتالیا د بهرنیو چارو وزارت پرون خپور کړ د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د ایتالیا پر ژمنه بیا ټینګار شوی. امریکایي سرچینې وایي چې په دې عملیاتو کې امریکایي تبعه احمد فاروق چې اوس د القاعده شبکې له مشرانو څخه ګڼل کېده هم وژل شوی. له دې مخکې یو بل امریکایي تبع ادم ګداهن هم په جنوري میاشت کې په جلا عملیاتو کې وژل شوی و.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږیږئ. په کابل کې د هند سفیر وایي د شک لري چې په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش په نوم فعاله ډله به هماغه عراقي ډله وي. د هند سفیر له مشال ریډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې نوی دلی ته د افغان ولسمشر اشرف غنی د سفر پر مهال به د امنیت په ګډون د کابل او نوی دلی د اړیکو پر بیلابیلو اړخونو خبرې وشي. د نوموړي د څرګندونو تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې ولسمشر اشرف غنی راتلونکې اونۍ هند ته د سفر پلان لري، په کابل کې د نوې ډیلی جګپړی ډیپلوماټ وایي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې د فعالیت په اړه شک شته. په کابل کې د هند سفیر امر سنها که څه هم په دې نظر دی چې اسلامي دولت ډله یا داعش نه یوازې د افغانستان او پاکستان بلکې د هند امنیت ته هم ګواښ کوي، خدای زیاتوي چې له بهرنۍ مرستې پرته هیڅ تروریستي ډله دوام نشي کولی.
Question is being raised by many people that is this really the
ډیر خلک پوښتنه کوي چې آیا دا پرښتیا عراقي داعش ډله ده که کوم سیمایزه پدیده ده؟ بلاخره دوی افغانستان ته له هوا څخه نه دي راپریوتي، خو د دوی د ملاتړ ترتیب څه ډول دی؟ ځکه موږ هم په هند کې د تروریزم پر ضد مبارزه کړې او پوهیږو چې دا ډول وسلوال فعالیتونه او د حکومت ضد تحریکونه تر څو چې په بهر کې پټنځایونه ونه لري دوام نشي کولای. ل آزادی رادیو سره په ځنګړی مرکه کې په کابل کې د هند سفیر هغه نظریات رد کړل چې ګنی هند په افغانستان کې د نفوذ لپاره له پاکستان سره سیالي کوي. امر سنها وویل چې هند په افغانستان کې په نیابتي جګړه کې ښکیل نه دی او یوازې د افغانستان په بیا رغونه کې برخه اخلي. د هند سفیر امر سنها دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې ټاکل شوی ولسمشر اشرف غنی راتلونکې اونۍ هند ته سفر وکړي. سنها وویل چې ولسمشر غنی به له هندي مشرانو سره بیلابیلو مسائلو او له هغې ډلې د امنیت او راتلونکو همکاریو په اړه خبرې وکړي.
We discussed the politics, the security situation, what is happening.
موږ د سیاست په اړه خبرې کوو، پر امنیتی وضعیت، د اقتصادي پرمختګ په اړه، او دا چې ولسمشر غنی څه پلانونه لري. موږ به پر دې هم خبرې وکړو چې راتلونکي ته په څه ډول وګورو، ځکه له دې مخکې هم موږ ویلي چې هند د افغانستان د یوازې پرېښودو پلان نه لري. موږ له افغانستان سره ژمن یو، موږ به کینو او پر دې به خبرې وکړو چې د نوي حکومت پلانونه څه دي او له هند څخه څه غواړي چې څنګه او په کومو برخو کې مرسته ورسره وکړي. په تیرو نږدې 14 کلونو کې له وسلوالو مخالفینو سره چې د هند سیال پاکستان یې په ملاتړ تورن دی، د سولې د اوازو له تودېدو او سړېدو سره د کابل او اسلام آباد اړیکې هم تودېږي او سړېږي. خو له هند سره د افغانستان اړیکې لکه څنګه چې په کابل کې د هند سفیر ښاغلی سنها وایي، تاریخي دي او تل یو شان تاوده وو. دې ټکی ته په پام سره راتلونکې اونۍ په نوي ډیلي کې له چارواکو سره له لیدنو کتنو او ویناوو وروسته ښایي ډېر اسانه نه یوازې له هند بلکې له پاکستان سره هم د افغانستان د اړیکو وروستی حال چې په دې وروستیو کې ستراتیژیکې خاموشۍ د ولسمشر غنی مشهورې وینا د ابهام صدر پرې غوړولی جوت شي.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي
سپلم په خو ګورې نو تبو ادا احمد ګل فنکار څخه زمیدار صاحب د خپل غریب
د پښتنو پر خاور نام نه د هنرمندانو هلې زلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي؟
حالات څه دي؟ سندري ویونکي دي او کوم موسیقاران دي؟ ټول دغه مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره څه کیږي؟
امارت باقاعده روان دی، پای کې د موسیقۍ لپاره بل یو شاندار ځای دی. ان شاء الله دغه مسله به الله حل.
دا ولدي سره تړلي نور موضوعات او خوږی سندري هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه او اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي.
دا مشال ریډیو دا په جلال آباد کې په دې وروستیو کې پښو ځان مرګو بریدونو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د لاس لرلو په حق لنیټو او افغان چارواکو شکونه ښودلې دي. چارواکي وایي تر اوسه داسې شواهد نه دي ترلاسه کړي چې ګواکې یاد بریدونه د غډلې ترسره کړي دي. د مقالې تفصیل په دې رپورت کې اورو. رویټرز خبری ایجنسی سنیټو ځواکونو او افغان چارواکو د خولې وای چې په جلال آباد کې وروستي ځانمرګي برید د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره تړاو لرونکو کسانو لخوا پکې دلو شکمن دي. ایجنسی کې یاد ځانمرګي برید چې پکې لک تر لګا درې دیش کسانو وژل شو، ذمہواری د هغه ډلې ویان په غاړه واخسته چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش سره د وفاداری اعلان کړیو. افغان ولسمشر اشرف غنی د پیښې لپاره یاد ډله ذمہوار او ګرځوله. ورځپاڼه لیکي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په پیښه کې د نیخ پنیغه لاس لرلو معنی داده چې تحریک یې د منځنی ختیځ او شمالي افریقا نه غځېدلې دي او په افغانستان کې له طالبانو سره په جګړه بوخ ځایي امنیتي ځواکونه به له نور چیلنج سره مخامخ وي. په افغانستان کې د نړیوال پوځي اتحاد ویان لیفټننټ کرنل کریستوفر بیلچر په یو بیان کې ویلي دي چې د جلال آباد له بریدونو سره د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د تړاو لرلو په حق لیس شواهد نه دي ترلاسه کړي. دغه په خبره د دې نوړاندې هم په جلال آباد کې طالبانو هم دغه شان حمله کړې دي او په دې خبره زور راوړ چې یاد حمله په امنیتي صورتحال کې د کوم بنیادی بدلون څرګندونه نه کوي. د افغانستان دفاع وزارت یو ویان هم د یاد حملې سره د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په تړاو لرلو شک ظاهر کړي. بریګیډیر جنرال دولت وزیری د شورو په ورځ وویل داسې ګمان نه کوي چې په جلال آباد کې حملې یاد ډلې ترسره کړي دي. هغه زیاته کړه چې د خراسان اسلامي دولت په نوم جوړه شوې نوې وسلواله ډله د طالبانو له وړو ډلو جوړه ده چې وفاداری یې بدلې کړي دي. د وزیری په خبره یاد ډله دوی له پامه نشي غورځولي، خو کعبه په شام او عراق کې جنگیدونکي د داعش په شان طاقتور نه وي. اجانس لیگی د طالبانو ویان د جلال آباد په حملو کې د لاس لرلو نه انکار وکړ. د اجانس په خبره په طالبانو کې دننه هم درزونه مخې ته راغلي دي. د خراسان اسلامي دولت نومي ډله چې مشران یې د طالبانو پخواني مشران دي، د منځني ختیځ اسلامي دولت مشرتابه پیژندلې ده. خو داسې باور کېږي چې یا د ډله د وسلو، پیسو یا لوجستیکي ملاتړ ډېر نه لري. اجانس لیکي په عراقي سیمو د اسلامي دولت وسله والی ډلې کنټرول حاصلولو کې له کامیابیو ځینې افغان وسله وال متاثره شوي دي. خو د کارپوهانو په خبره افغانستان له عراق په ډېرو برخو کې جدا دي او داسې امکان نشته چې هم د عراق په شان به په افغانستان کې وسله وال کامیابي ترلاسه کړي.
د تاریخ پانا
دارا د سختون خوا صوبې زور نومو بالاحصار چې دی دا لکه یو غونډی ورته وایه یا یو وړوکی شان غر و یا یو غټ فایل و. د هغې په سر باندې چې کوم دی نو دا کلا جوړه کړه مغلو.
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویي ننداره
خاص کر دا چندر گپتا موریا په زمانه کې چې شاهباز غړې او دا چار صدا دا سلطنت وو کې خاور خو زبردست دی او هغه ته بلی دوی د ګلونو خان
یخنیانو کې و دا د وینټر کیپیټل چې و نه په خاور او سمر کیپیټل کابل.
د هر ګل پورس په پاوکم درې او د هر زیارت پورس په پاوکم یو لس بجه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د چین ولسمشر شی جین پینګ پاکستان ته د سفر پر مهال هغه هیواد نیسي ملګری او بالا او پاکستانی او چارواکو هم ویل چې د بیجینګ او اسلام آباد دوستی ژوره او ټینګه ده. فارن پالیسی مجلې د 13/2014 کال یوې نظر پوښتنې پر اساس ویلي که څه هم د دواړو هیوادونو حکومتونه یو بل ته ډېر نږدې دي او یو بل ملګری بولي، خو په چین کې وګړي د پاکستان په اړه مثبت نظر نه لري. په دې موضوع تفصیل پامیر ساحل راکوي.
فارن پالیسی مجلې په خپل لیکنه کې د پیو په نوم د څېړنیز مرکز دوه نظر پوښتنې څېړلې دي. دا نظر پوښتنې په 2014 زیږدیز کال کې په پاکستان او چین کې شوې وې. مجله لیکي په پاکستان کې 80% خلک چین ته په ډېره ښه سترګه ګوري او یو ملګری هېواد یې بولي، خو د دې برعکس په چین کې یوازې 13% خلک پاکستان په مثبته توګه یادوي. د هغه هېواد زیاتره وګړي دا مني چې د اسلام آباد او بیجنګ ترمنځ نږدې اړیکې دي، خو چینایان پاکستان د تشدد او ګډوډۍ ښکار هېواد بولي او وایي هلته حکومت عمل داری نشته. مجله کاږي په چین کې چې له خلکو پوښتنه وشي چې که د یو داسې هیواد تصور وکړي چې هلته تاوتریخوالی وي، قانون پکې واکمن نه وي او وروسته پاتې وي، نو څه ورته ذهن ته ورځي. په لیکنه کې راغلي ځینې خلک وایي د داسې هیواد تصور چې وکړي نو پاکستان ذهن ته ورځي. په 2013 زیږیز کال کې یوې ځوانې ښځې چې د چین په شمال کې د دالیان ښار پوهنتون دننه په هاسټل یا لیلیه کې خپله کوټه ولیده، نو د کوټې حالت ډېر خراب و. د ښځې وویل فکر یې وکړ لکه چې پاکستان ته لېږدول شوی. تېر کال چې کله د مالیزیا یا ملایشیا الوتکه ورکه شوه، نو په چین کې ځینو خلکو فوراً فکر وکړ چې ګواکې په دې کار کې به د پاکستان د سخت دریځه وسله والو لاس وي. په هغې الوتکه کې سپاره زیاتره کسان چینایان ول. په 2013 زیږیز کال کې پر چینایي ټولنیزو وبپاڼو په پاکستان کې د ترهګرۍ او ترهګرو په اړه بحث پیل شوی و. په هغه بحث کې یوه کس لیکلی ول چې پاکستان یو غریب هیواد دی چې غریب وګړي یې په کوڅو کې نجونو پسې نارې وهي او ناسمې خبرې ورته کوي. فارن پالیسی مجله زیاتوي په چین کې البته داسې کسان هم شته چې دا ګڼي چې اسلام آباد او بیجنګ هیڅ شخړه یا تاریخي لانجه نه لري، نو ښه اړیکې ساتلی شي.
میډیا او ځوانان
خار لکه پېښور کې یا په کوټه کې پاسل کې ټي وي ډېر ډېر ورو، خو چې کله فاټه ته لا شو کال ته کې مونږ ټول خلک ریډیو اورو.
په بل خال مونږ بالکل هر یو دار شنه خدای نن خان دی او د تر القادری دی او نو شریف ته خبرې په سره خاص دي.
د مشال رادیو 19 خبرون میډیا او ځوانان په پاکستان کې د رسنیو رول او پر ځوانانو یې اغیز تکته نه کوي.
میډیا بالکل نه تو غیر جنبدار چکیم خلک دا حکومت سپورٹ ورکوي اده حکومت تعریف بین گئی او چکیم دا مطلب د بل طرف فاندنګ وي درو دریمي بیا بالکل دا درنادو دا انقلاب دا دا صدې دا صدې دا خبره کوي.
سخت دریزي چې دا کنه ک په معاشره کې دنه موجود وي او ک د سټیټ په ادارو کې دنه نه غول میډیا د خزایره د کار خصې دي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه د مازیګر پر پاو کم 4 بجې او هر شنبه د ماپښین پر پاو کم 2 بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خیبر ایجنسی په جمرود کې د فاټا د تعلیم محکمې او د پاکستان د وفاقي حکومت پر مختیایي ادارې ان سی ایچ ڈی تر څارنې لاندې د ماشومانو په سکولونو کې د داخلولو مهم پیل شوی دی. په دې لړ کې د جمرود په جرګه هال کې د یوې تعلیمي غونډې پر وخت چارواکو وویل چې د خیبر په ګډون په ټولو قبایلي سیمو کې په زرګونه ماشومان سکولونو ته نه ځي. فرحت شینواری د دې موضوع په اړه نور حال راکوي.
د خیبر ایجنسی په جمرود جرګهحال کې د قبایلي سیمو د تعلیم محکمې او وفاقي پرمختیایي ادارې ان سی ایچ ڈی نېشنل کمیشن فار هیومن ډیولپمنټ لخوا د یوې تعلیمي غونډې په مهال په سرکاري سکولونو کې د 15 کالونو تر 20 کالو پورې قبایلي ماشومانو د داخلولو کمپاین پیل شو. په دې غونډه کې ځایي زده کوونکو، استادانو، قومي مشرانو او پولیټیکل چارواکو هم ګډون وکړ او د تعلیم په اهمیت یې خبرې وکړې او چارواکو ځنې نوې ماشومان په خپل د سکول پر رجستر کې داخل کړل او بستې او کتابونه ورکړل. په دې محل د وفاقي پرمختیایي ادارې ان سی ایچ ڈی د فاټا جنرال مینیجر ظاهر شاه په خپل وینا کې وویل
دلته کې د فکر مقام هم دی چې په فاټا کې بزرګونو ماشومان داسې دي چې د سکول نه بهر دي او خصوصي طور د خیبر ایجنسی تقریبا 21,000 ماشومان چې د سکولونه بهر دي. دا ذمہواری زمنګ او استادو د ټولو دا چې دی سکولونو کې داخل کو. دا آرټیکل 25 اعلان دی. تعلیم کې کم دی دا د ماشوم بنیادی حق دی، بنیادی. او کم خلک چې دا حق نه ورکوي ماشوم ته، کاغه ټولنه دا، کاغه مور پلار دی، کاغه منګ او تاسو منګ ټول قانوني جرم کوي.
په دې غونډه کې د قبایلي سیمو د تعلیم محکمې ډیپټي ډایرکټر شاهین شاه د فاټا سیکریټریټ لخوا قبایلي زده کوونکو لپاره پورته کړل شو ګامونو په اړه وویل
تاسو ته معلومه ده چې تیر کال مونږ د لپاره حال ځلې کولې او اوس د فاټا سکالرشپ د کالجونو لپاره د 1500 نه هغه تقریبا ډبل نه هم زیات شوې دي، 5000 ته تللې دي. او د کومو جنکو لپاره فیمیل سکالرشپ دي زمونږ هغه د 6 نه والا تر 10 ته پورې چې کوم زمونږ سکالرشپ وي هغه 200 روپو پر منت نه والا هغه اوس 800 روپې شوې دي. نو تقریبا مونږ خپل سکالرشپ 300 ټایم چې هغه د دې لپاره زیات کړې دي چې زمونږ بچي چې هغه سکولونو ته راشي. د اسټابلیشمنت په وخت کې د یو سکول لپاره سره دوه کمرې وي، آینده چې اوس کم سکول سکیم درازي او ان شاء الله د 500 کمرو وي.
په خیبر ایجنسی کې د ماشومانو په سکولونو کې د داخلولو د کمپاین په اړه یو ځای مشر عبدالقادر خپل خیالات صدا سي سرګند کړل.
ان شاء الله زه کوشش کوم چې زه دا یو مهم شروع کوم چې کدي پکدي وګرځم. او ته وی چې نن مخکې تاسو کم تعلیم نشو کولای، هغه هو غریبي و اوس خار ته سرکاري ان شاء الله شو درته درومي کوپیونی ان شاء الله درومي. نو زه دا کوشش کوم چې ډیر نه ډیر کسان سکول راوالو مداخله کوم.
د دغه تعلیمي کمپاین په حق کې سرکاري چارواکو، قومي مشرانو، زده کوونکو او استادانو د بابي خیبر نه د ایجوکیشن دفتر پورې لاریون هم وکړ. یا د دیویش په خیبر ایجنسی کې د بدمنۍ پوځي عملیاتو او بې کوره کېدو له امله د تعلیم په شار ډیر اثر پرېوتلی دی او دلته په دې تیرو څو کالو کې په لسګونه سرکاري سکولونه وسلوالو په بمونو الوزولي دي. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکئ،
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې زه سهار د نه هونه د ماخام تر شپږو بجو پورې خبريږم. ورزو یو بل رپورټ چې د قبایلی سیمو زده کوونکو د پاکستان ال مرکزی حکومت او د خیبر پختونخوا له گورنر غوښتنه کوي چې د قبایلی ولست سنزو هوارولو لپاره د جدي ګامونه واخلي. د زده کوونکو غوښتنه کوي چې د مل د نورو برخو په شان د قبایلی سیمو کې هم بلدیاتي انتخابات وکړل شي. د مشال ریډیو خبريال شبیر احمد جان په دې اړه نور تفصیل لري.
دا قبائلی جنسو د زده کوونکو تنظیم فاٹا اسٹوڈنٹس ارگنائزیشن غړو په خبر کې د یو خبرې غونډې د لارې د مرکزی حکومت او د خیبر پختونخوا گورنر نه غوښتنه وکړه چې د ملک ټولو صوبو کې دا وخت د بلدیتی انتخاباتو لپاره تیاریاں روان دي، ولی قبائلی اولس د نورو بنیادی حقونو او سنتیاګانو په شان بلدیتی انتخاباتو نه هم محرومه پاتې کړی شوی دي. د قبائلی سیمو د زده کوونکو ردغه تنظیم مرکزی مشر شوکت عزیز په دې باب لا مشال لیړو ته وویل،
زمونږ د قبائلو یو غټه مطالبه ده، یعنی بنیادی حقوق دي. زمونږ په ملک مختلف صوبوں کے بلدیات الیکشن تیاریاں شروع دی، او دسے لگا نہ خود وہ سپورے نہ دفاٹا چاغم موکڑو چیرا فاٹا کی دی بلدیاتی الیکشن اچھے ہونا ورتا دسے عملی اقدامات روان دی، انہ سدا سے قانون سازی ورتا کی گی صرف بڑی سٹیٹمنٹ لگی نمونگ دلتا دی بلدیاتی الیکشن حوالے سرا چی فاٹا کی دی بلدیاتی الیکشن اچھی
دا تنظیم سرا تعلق لرن کے دا جنوبی وزیرستان دا کون کے جلال وائی چی قبائل سرا تعلق لرن کے زیادہ تر سیاسی گندوں نغڑو تر ڈیر مدیرا سے ددوی دسیمو حل تک دا اسپتالین او اسکولین دورہ ہم نہ دکڑے، نو باید اختیارات دوی تا پلان دے کچا منتقل کړي، نو د خپل چم گاوند نه دوی خپل مشران ووټا کی
پکار دی چې بلدیاتی الیکشن وشي. التا زمونږ چ نور کوم پلیټیشن دی سیاسي پارټیان دی کنه په پاکستان کې حکومت دی اغه التا ویزیټینګ نشي کولای. تقریبا 2002 چ کوم اپریشن شروع دی، تر اوسه پورې زمونږ په هسپتالونو باندې زمونږ په کالجونو باندې د آرمی مورچی دی. کچیرته التا زمونږ خپل ډران را پاس سی کنه بلدیاتی الیکشن کې راشي کنه، نو اغه به زمونږ خدمت وکړي او التبا ویزیٹنگ وکی
کنا. دغه اتحادیه د زنانو سانګې مشر شمایل جاوید وای چې موجوده نظام کې د پاکستان جوړیدو نه را پدې خو د دوی د خېګړې لپاره هیڅ نه دی شوی، او باید دوی ته هم د خپل اواز اوچتولو لپاره موقع ورکړي شي.
ټول نه زیات خو دا د غراشي چې کم مونږ خلک الیکټ کو هغه به زمونږ د فائدې لپاره کار کوي، د عوام د فائدې لپاره به کار کوي. مونږ را چې دلته کې راغلو د بلدیاتی الیکشن ډیماند کو، د دې بنیادی بجی تعلیم به مونږ اصل کې انډایرکټلی تعلیم غواړو. په دې غوښتنه کې مونږ سره زمونږ مشران چې کم دي د قبایل او کم نورې زنانې چې دي هغه مونږ سره په دې کې چې دینو شامل دي. خو مونږ د حکومت نه دا مطالبه کو کنه چې زمونږ دا ډیماند پوره کړي شي. کمې پورې بچی دینو مونږ د غلامۍ دا ژوند تیرو، خو مونږ آزاد خو نه یو. پاکستان آزاد شو، قبایل آزاد نه دي.
د پامل دا چردغز د کون کې وینا ده چې په فاټا کې د بلدیاتی انتخاباتو لپاره نه یوازې قبایلی مشران بلکې ټولو سیاسي ګوندونو مشران هم دوی سره سلا دي، او باید مرکزی حکومت د دوی دا غوښتنه زر تر زره سر ته ورسوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.